په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت سهارنی خبری مجله پایل سوه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د غوايي اساور څلرمه، د اپریل میاشتې څلرویشتمه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ څلرویشت ساعته له رادیو، ویب سایټ، سټلایټ او اپلیکیشن لاري اوریدلای سي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي سره له دې چې هره ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. دروختیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشری مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز کښلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونې دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان ښځو او فعالانو له غوښتنو سره سره د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده. بېلابېلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډېر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال سوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوځ او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 کال کې په ګډه د کودتا لاري واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندېدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته به نن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکوونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کار بندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګري اتحادیې د ماشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږ کال له ډېرو کاربندیو سره مخامخ دی. خبرونه مو د 15 بجو په خبری مجله کې واوریدل. په خبری راپورونو کې اوري امریکا یو پټه ارزونه وایي داعش د افغانستان پر نورو هیوادونو د حملې پلانونه جوړوي، خو طالبان څه وایي؟
د ټول شان حقیقت نه لري. موږ را دو
څه باندې دېرش تنه افغانان نن د اتریش په مرکز وینا کې یوې غونډې ته بلل سوي چې د طالبانو پر ضد د دریځونو پر یووالي خبرې وکړي. نورستان کې خلک وایي چې ولایت طبیعي شایستونه لري او د سیلانیانو د ورتګ دپاره زمینه برابره ده.
کمرونه چې د سیل لپاره دغه شو دغه لري نورستان کې پوره امنیت دی، لار کې هیڅ مشکلات نشته.
کندوز کې ځینې زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې.
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده.
د نړۍ په ځینو معتبرو رسنیو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم وری چې د نړۍ ځینو رهبرانو له اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موضوع بحث وکړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. طالبان هغه راپور د ویچ پر اساس ویل سوي داعش ډله په نورو هیوادونو کې د حمله لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگټن پوسټ رسپانې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. دا اشتالی په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو اداره کړي دي. تفصیل له عصمت څاروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگتن پوسټ رسپانی له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړي راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگتن پوسټ رسپانی ترلاسه کړي ویل شوی چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وای دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیڅ اړه لپاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د ادعا کیږي د امریکا دفاع وزارت لخوا افشا شوی افشا کیږي او یا ادعا کیږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې یا دنیا ته د دې نه تعدد پیخیږي د ټول شان حقیقت نه لري. موږ را دو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی سی ممکن هغه جنگ وختون کې کړي وس په تیر کې د جنگ طرفدار او لا هم افغانستان لپاره خنیت نه لري او دغه پروپاګاندا د دې لپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ لیکلی په دغه اسنادو کې چې ور باندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوی ویل شوی چې داعش له افغانستان دی باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغه اسنادو لمخې چې واشنگتن پوسټ په اړه راپور خبر کړي د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو کلیساو سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش ته حمله چې مخاینی ول شوې ده جزئیات څرګند شوی دي. د دغه اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگتن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. له واشنگتن پوسټ رسپانې پرته نورو سرچینو د دغو اسنادو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي. راپور وایي چې په افغانستان کې ډیره ترهګر د امریکا پر ضد هم د دسیسې په جوړولو کار کوي. په دې پټو اسنادو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د سشکل د مارچ په درويشته منیټه د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د کانګرس غړیو ته وویل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او داعش ترمنځ له خورو ورو نشته سره سره داعش ډله د تنشته شوی چې خپل جګړه د افغانستان له پلو بهر ته وغځوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي د دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. هغه ویلي هغه ټول ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ ل خپل ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نسی عملی کولای. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد وای دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد شمی پراس په ټویټر کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدون کیدی. اقل محمد دا هم ویلي چې دغه ټول ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ خپل ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا څرګندونه په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمي پیژندنې په تړاو د لومړنۍ شرایطو د بحث په د نوموړي د سرګندمنو په دوام ده چې لاتوندو نیوکو سره مخ شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړی ده. نوموړي د پنځم پوراس په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړیدو تمرکز کوي. خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان د امینه محمد شمې د ورځې سرګندمنې ته په اشاره سره وایي له عملی ګامونو پرته لا غانو خزو لفظی ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعال مینا رفیق ازادي رادیو ته وویل
دا چې لومړی د وی تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره دریږي او په وینا د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالت کیږي. بیا د تل په شان وایست چې موږ د افغانستان له شډو سره یو پرته لدی چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی موږ نسو کولای چې چوپ پات سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور خبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان له خوا لغوه شوی او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقوقو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغه نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولې او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقوقو د ټینګښت لپاره له ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغه خبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل د امینه محمد موخه له دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشري مرستو د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوال ټولنې همغږي مهمه ده. وروسته له دې چې طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، ملګرو ملتونه وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د مې میاشتې تر پنځمه نیټې ترسره شي. خو د طالبانو حکومت د ښځو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته خبريږي. اوسم یو بل سیاسي مسأله څه باندې دیرش افغانان نن د اوتریش په مرکز ویانا کې یوې غونډې ته بلل سوي چې د طالبانو پر ضد د دریزونو پر یووالي او د هغوی خلاف د فشار زیاتولو پر لارو چارو خبري وکړي. دغه کانفرنس چې د تیر کال د ورته کانفرنس په دوام کې جوړیږي د یو اوتریشي انستیتیوت لخوا ترتیب شوی. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
تاکل شویره چې د طالبانو د حکومت سباندې دیش تنه فعال مخالفان نن دوشنبه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په خپل منځ کې د همژغي او د طالبانو په وړاندې د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره راغونډ شي. په دغه کسانو کې د ولسی جرګې او مشانو جرګې یو شمېر پخوانی غړي، ډیپلوماټان، ژورنالیستان، پخوانی چارواکي او سیاستوال شامل دي. په دې غونډه کې چې د اوتریش د یو څیړنیز انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی د نورو ترڅنګ د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کوي. د دې جبهې د رسنیو د څنګ خړی هوشنګ سایتی رش په ازادي رادیو ته وویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د استلو پر لارو چارو خبري وشي.
تمرکز بیشتر این کانفرنس روی تقویت اعتماد سازی در میان جریان
د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامی او سیاسي فعالانو ترمن د اعتماد جوړولو پر پیوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، پر طالبانو او د غوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان د وسنی بحران د وټلو لپاره د طرحې پر جوړولو
مشران طرحې بیرون رفت از بحران کلونی خواهد بود.
که هم د طالبانو مخالفان وایي تر هغو چې طالبان تر سخت فشار لاندې نه وي راوستل شوي، هغوی په خپلو دریځونو کې بدلون نه راولي. خو د چارو کتونکي وایي چې د طالبانو مخالفان هم په خپل منځ کې همشقي او یووالی نه لري. له بلې خوا د اوتریشي انستیتیوت رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د اپریل له څلورویشتمې تر شپږویشتمې پورې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکراتو حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ولفګانګ پیتروویچ ویلي په افغانستان کې سولې نشي راتلای، مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو ترڅارنې لاندې عادلانه انتخابات ترسره شي. طالبانو تر اوسه پورې په ځلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې رد کړي او ادعا لري چې د دوی موقت حکومت ټول ګډونه دی. اوتریشی انستیتیوت تیر کال د سپتمبر له 15 متر ولسمې پورې هم په ویانا کې د ډیر شو طالب مخالفو څیرو په ګډون غونډه جوړه کړې وه.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د نړۍ او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې د کرنی وزیرانو د یکشنبه پر ورځ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې د بشپړ تطبیق او د هغې د غځېدو غوښتنه وکړه. د دغې موافقې چې په نړۍ کې د خوراکي موادو پر بیو اغیز کوي د اعتبار موده راتلونکې می میاشت کې پای ته رسیږي. نوریاس نوری او نور جزیات.
د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تیر کال په جون میاشت کې په استانبول کې لاسلیک شوې چې له مخې اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې د تور سمندرګي له څو بندرونو څه باندې 28 میلیون ټنه غلې بهر ته صادرې کړي. خو روسیې چې د دغې موافقې یوه لاسلیک کوونکي ده په دې وروستیو کې ویلي چې اجازه به ورنه کړي چې دغه موافقه د می له 13مې وروسته وغځول شي. روسیې چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د دې هیواد پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی، ویلي چې د خپلو غلو او د کیمیاوي سرې د صادرولو لپاره یې غوښتنې نه دي پوره شوې. په هغې اعلامیه کې چې د جی اووه ډلې د کرنې وزیرانو د جاپان په میازاکي کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې، د دغې موافقې پر اهمیت ټینګار شوی او ویلي دي چې دوی د هغې د غځېدو د بشپړ تطبیق او پراخېدو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د جی اووه ډلې غړي د روسیې لخوا له خوړو د بې ثباتۍ او د خپلو جیوپولیتیکو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخیستل غندي او له زیانګالو خلکو سره د خپل پیوستون او ملاتړ پر ژمنې ولاړ دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو د کرنې وزیرانو ویلي چې دوی چمتو دي چې له کرنیزو ځمکو د ماینونو د لرې کولو او د کرنې د بنسټیزو تاسیساتو په شمول به د اوکراین په رغونه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو د موافقې په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرش سره په نیویارک کې خبرې وکړي. له جګړې مخکې روسیا او اوکراین د نړۍ د غنمو ستر صادرونکي وو. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د صادراتو موافقه چې ټاکل شوې وه 140 ورځې تمدید شي، په تېره مارچ میاشت کې د 60 ورځو لپاره تمدید شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې تمو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په پیل کې له ملالی بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د امریکا د متحده ایالاتونو د افشا شوي استخباراتي ارزونې په باب لیکنې خپرې کړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو پکې اندېښنه ښودل شوې ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خپریږي لیکلي د امریکا د دفاع وزارت د هغې پټې ارزونې له مخې چې په وروستیو کې افشا شوي راغلي چې له افغانستانه د امریکا د پوځ تر وتلو وروسته داعش ډله د امریکایي او اروپایي اهدافو پر خلاف د توطیې لپاره له افغانستانه د مرکز په توګه کار اخلي. د امریکا په استخباراتي موندنې کې چې د ډیسکورډ په نوم د پیغامونو په پلاتفورم کې خپره شوې پر لویو مناسبتونو لکه په قطر کې د 2022 کال د فیفا نړیوال جام پر مهال د داعش د احتمالي حملو پر مشخصو پلانونو بحث شوی دی. په لیکنه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله ویل شوي چې په دغو پلانونو کې پر کلیساو، سفارتونو او نورو اهدافو د داعش ډلې د وړو حملو پر جزئیاتو هم بحث شوی دی. د دغې پټې ارزونې له مخې د داعش ډلې مشران د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د 9 تروریستي توطیو لپاره پر همغږي کار کړی او په فبروري میاشت کې د دغو توطیو شمیر 15 ته ورسید. په دغه راپور کې چې تر ټولو محرم بلل شوی راغلی چې داعش د بهرنیو عملیاتو لپاره پر یو ماډل کار کوي چې له افغانستانه بهر پر سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر عاملانو او د اسانتیا برابرولو پر شبکو متکی دی. په دې افشا شوې ارزونه کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته هم اشاره شوې چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د داعش د خراسان څانګه چې د 2022 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د تخلیه پر مهال 14 امریکایي پوځیان او لسګونو افغانان ووژل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ودی په حال کې ده. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم په دې باب یو مطلب خپور کړی وای د افشا شوې ارزونې له مخې له افغانستانه د امریکا د پوځي پرسونل تر وتلو وروسته افغانستان د داعش خراسان څانګې لپاره د همغږۍ په د پام وړ ځای بدل شوی دی. د مقالې په وینا دغه تروریستي ډله په پام کې لري چې د اروپا تر څنګ په آسیا کې هم حملې پلان کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال وایي مطمئنن په کانګرس کې جمهوری پال غړي او نور کسان به چې له افغانستانه د جو بایدن ادارې د وتلو تنظیم موضوع څاري له دغو افشا شویو اسنادو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. که څه هم د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا کوم خطر نسته، خو وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش وسلوالو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کیږي.
په کندز کې یو شمېر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه علتونه دي چې خلک یې له کبله نسي کولی د سرو زرو ګاڼې واخلي، نو له همدې کبله د سپینو زرو ګاڼو ته یې مخه کړې ده. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندوز کې یو شمېر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړې او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمېرل کېږي. له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندوز کې یو شمېر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بېلابېل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندوز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري، هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ټول البته باندې مردم کم شوه، کاروبار نیسته.
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده. موږ په بیلابیلو ډیزاینونو کې هر ډول غوږوالۍ، لاکټونه، کړۍ، ګوتمی، چارګلونه او د سینګار نورې ګاڼې جوړوو. موږ د خپل اړتیا وړ اومه مواد همدلته له نورو زرګرانو او له خلکو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې ګاڼې جوړوو.
زرګران وای په خوا دوی د سنگار ګاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې، خو په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیاوې رامنځته شوې دي. د نوموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل:
بیشتری ما بسیار همی مردم های دکان درست می برای بشم مول می برای مون در یک
سادا زمان در پیرویدون که دیر برخه در نور ولیتون خلق جوره بی هاگوی رازی لاموک سخه هر دول در سپین و زرو گانی پیری او خپل ولیتون او گل سوالیو تای اوری او حل تای پلوری. موگ لخالیس و سپین و زرو سخه خکل گانی تولیده و نوزکا در خلق و تقاضا سپین و زرو تا دیر شویده.
د کندز ولایت د زرګرانو او د حقاکانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي.
در ولایت کندز خوشبختانه ما فعلا فعال
په کندز کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو 13 نفرو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د سپینو زرو ګاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوي ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زمونږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمېر کندزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګاڼو رانیولو په خاطر راغلی وایي:
هو منم که چیز بخرم که چیز با ارزش باشه.
زه غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمی ولري، ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمې او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمی پرې لګول شوي دي.
په داسې حال کې په کندوز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له خوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله یې د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422211245. شمیره بیا وایم: 00422211245.
ازادي رادیو ته غوښیست. د نورستان اوسیدونکو وی ولایت له طبيعي ښکلا او ډک دی، او اوس سیلانیان کولای سي چې په ډاډه زړه لرو پرتو ځایونو ته ولاړ سي او له دغو شایستونو خوند واخلي. ځینې کسان په دې ولایت کې د پرمختللو او معیاري هوټلونو او د مزایونو د جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وی ولایت د خپل طبيعي ښکلا او درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبرې چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلود او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه کولو، اوس چې د نورستان په هر دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته په کار دي چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دو اوسیدونکو مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره دغه شو دغه لري نورستان کې پوره امنیت دی، لار کې هیڅ مشکل نه شته. کولای شي چې خپل دغه نورستان کې وګوري ملي پارک ومنو دغه یو بیا خد فضا لري، هوا به هوا هم خدي. الحمدلله موږ هم خوشاله د ټول مشران نو تاسو
نو اختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی. او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونزې. ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر دی او کوم استونزې نشته دی، نو کولای شي چې راشي د نورستان له مزایو څخه فنوا.
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک ته د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولای شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستلو لپاره یاد ولایت ته راشي.
نورستان ولایت یو ملي پارک دی، د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لری ولایتونو نه دلته سیل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي. نو د اسلامي امارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکو. تیر کې چون کې دلته مختلف واقعات او پیښ کېدلې، اوس په ورس کولای شي د افغانستان او دارنګ خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرو نه فایده واخلي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له مرکز کابل څخه لری او د چارواکو له پامه ورزيدلې ولایت ته خور پر دومره زیات ښکلاوي لورېلې چې څوک هم ورزي نو پلی دوی نه مړي یو غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خورونو کې رواني رڼي وبو شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلې هوا په تنفس کولو یې مړاوي زړونه تازه کړي.
تاسو لا پیغامونو
من کندار څخه خبره کوم، دا خیر خیرت ناری چوي دا خو خلک دي چې دا بل ماشین اخی د مسؤلیت له شهر علي مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي زر پوسه خرج کوي کار ملیان پر خپل بازار پنځه خرج کوي په وطن کې خیر خیرت تور دي دیونه ولا کتاب دی بانک کوي چنډي جرا چھتک دا پرون څاو د انداز کې د لر مردار دي اردار خنا لالي نن څنګه لال شول او د شي مردار او نن لال شول دیوا جملا سره په دې وطن کې حق لري او صبر وکړي انتظار وکړي وخت به اږي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ژغیژم د دریبم د ولسوالۍ د غرمور مؤسسات چې د وروره یا مسکینان ته نه ورکې وروره سرمایداران خو یا بایان خو وروره کارټون هم د غو نه وشته دی د مستحق وروره غو ته نه ورکې یا نور اقرار وخر موږ ژغ دی د ولورو مشرانو ته ورسیږي چې دا د بادغیس ولایت د دریبوند ولسوالۍ د پنجاب په کلی دی یو حیات راوسته یو در مجتمع سینه راکوي موږ څو وروره شی هم نسته مشکلیم د هغه خوادنو پر ولسوال د ژغ وکړي پر بل چا د ژغ وکړي وای در د سینو ماندار اواسته مشت. سلام علیکم،
زه می احمد دی غزنی ولایت. زما طالبانو له وزیر دفاع ته دا پیغام ده چې د افغانانو په وژلو تیرو تجربو شوبدلې جګړه نه ختمیږي، له همدې کبله مصلحت ته مخه کړه نور افغانان مو وژنه. اوسنۍ نړۍ کې د جوړجاړي ډېرې مؤثرې نسخې شته او کنه پرداسې جګړه به باولې چې افغانستان خلاصه کې پسیمه کې به د سره د ملا او د مدرسې جړې وخېږي. قرآن ته سربخ کاراکا فزور او جبر نظام تحمل اول او عینات کول فالوسی د عادیان او وتبعو امر کل جبار عنید خو انجام د هلاکت و قهر د الله تعالی سره سو.